سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد، میکروفون را به همکارم اجمل ان میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ان صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه سلطان محمد سرور. قدرمنو دوستانو، تا یو ور بیا هرکلی وایو، سلامونه مو منی. په دې خبرونه کې به د برتانیا د یوې سرچینې په حواله هغه معلومات له اوریدونکو سره شریکو چې وایي دوی افغانستان ته د نورو غیر محاربو سرتیرو استولو ته چمتو دي. همدارنګه پرون په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو غونډه وه. د دې غونډې په اړه معلومات لرو، خو پیل د خبرونو کوم. دا برتانیا ایوی حکومتي سرچینې ویلي چې دا هیواد افغانستان ته د اضافي غیر محاربوي ځواکونو استولو ته چمتو دي. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس له افغان حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د خپل سر وسلوالو ډلو د فعالیتونو مخه ونیسي. او د امریکا ولسمشر د ناټو له غړو هیوادونو وغوښتل چې د ناټو د لګښتونو په منلو کې له امریکا سره وګور کړي. بشپړ خبرونه واورئ. په داسې حال کې چې د ناټو د غړو هیوادونو مشران پرون د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره په بروکسل کې و، د برتانیا یوې حکومتي سرچینې ویلي چې دا هیواد افغانستان ته د اضافي غیر محاربو ځواکونو استولو ته تیار دی. د رپورټونو له مخې دې سرچینې ویلي افغانستان ته د اضافي ځواکونو د استولو هدف په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ له ماموریت سره د برتانیا دښمنو دوام ښودل شوی. سرچینې نه دي ویلي چې افغانستان ته به په کوم شمېر اضافي سرتیري واستوي، خو زیاتوي چې برتانیا غواړي د نورو سرتیرو د استولو په وسیله د وسلوالو مخالفانو پر ضد مبارزه کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان محمد ردمنی شهزادی رډیو ته ویل په دې اړه تر اوسه رسمن دوی ته خبر نه دی ورکړل شوی، خو ښاغلي ردمنی زیاته کړه چې دفاع وزارت د افغان ځواکونو د روزنې او هغو ته د سلام مشورو په مقصد افغانستان ته د اضافي نړیوالو ځواکونو د استولو هرکلی کوي. ملګری ملتونه وایي د هغه جنایاتو د قربانیانو لپاره د عدالت د تامین غوښتنلیکې ترلاسه کړی دی چې د شبې ادعا له مخې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار پورې تړلو کسانو ترسره کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما په یو بیان کې ویلي چې دا غوښتنلیکې پرون ماسپخین ترلاسه کړی، خو نه یې دي ویلي چې د چا لخوا. بیان زیاتوي یوناما د هغه موافقو هرکلی کوي چې په افغانستان کې د جګړو له کمولو او سولې سره مرسته کوي او افغانانو ته په سوله ییز چاپیریال کې د ګډ ژوند امکان برابروي. دا فاریاب د ولایتي شورا رئیس له افغان حکومت څخه غوښتنه دي چې په دې ولایت کې د خپل سر وسلوالو ډلو د فعالیتونو مخه ونیسي. د ولایتي شورا رئیس سمیع الله خیرخواتي رشپه ازادي رډیو ته وویل چې خپل سری او غیر مسؤول وسلوالو ډلې په دې ولایت کې قتلونه، تختونی او غلاوي کوي. د امریکا ولسمشر د ناټو له غړو هیوادونو غوښتل چې د ناټو د لګښتونو په منلو کې له امریکا سره وګور کړي. ډونالډ ټرمپ په بروکسل کې د ناټو سرمشریزې ته د وینا پر مهال وویل که د ناټو ټول غړي د خپل کورني ناخالص تولید په سلو کې دوه د ناټو مالي لګښتونو ته ځانګړي کړي، نو دا ټلواله به تر پخوا زیاته غښتلې شي. د وای کچری د ناټو غړي خپل بشپړ مسولیت تر سره کړي، نو ناټو به په تیر د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې تر نن هم ځواک منشي. د ناټو په سلو کې نږدې اویا برخه لګښتونه د مهال امریکا ورکي. ولسمشر ټرمپ همداراز ویل ناټو به په راتلونکي کال کې د ترهګرۍ ضد مبارزې، د کډوالو ستونزې، د روسیې لخوا پیښو ګواښونو او د ناټو ختیځو او جنوبي پولو ساتنې ته پاملرنه زیاته کړي. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مانچستر ښار کې د یو کنسرت پر مهال چاودنه پر لویدیز مدنیت واشانه او شیطانی برید بللې. ښاغلي ټرمپ پرون په بروکسل کې د ناټو سرمشریزې ته په وینا کې وویل د تنوي هیلي پیدا شوې چې د ناټو غړي هیوادونه به د ترهګرۍ د ماتولو لپاره سره متحد شي. د دې حملې قربانیانو ته د درناوي لپاره د یوې شېبې چوپتیا غوښتنه وکړه او د برتانیا صدراعظم تریزا مې ته وویل چې ټول هیوادونه له دې سره په دې ویر کې شریک دي. د دوشنبې ورځې په ماسخوتن د مانچستر ښار د یو سټیډیوم مخې ته د نامتو سندرغاړي ارینا ګرانډي د کنسرت پر مهال چاودنې 22 کسان ووژل او لسګونه نور ټپیان کړل. برتانوي چارواکي په دې باور دي چې په دې برید مشکوک تورن سلمان عابدي د یو تروریستي شبکې غړی و او په دې برید کې د نورو احتمالي مرستندویانو په لټه کې هم دي. او د امریکا د پوز تحقیقات خی چې په مارچ میاشت کې د عراق په موصل خار کې د امریکا د پوز بمباری لک تر لګه 115 ملکیان وشلی. د پوزی څیړنو د ډلې مشر د هوایی ځواک جنرال ماتیو اسلر پرون وویل د مارچ د 18 نیټې بمباری اصلا د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر دوو نښه ویشتونکو شوی وه، خو په نتیجه کې هغه چاودیدونکي مواد وچاودیدل چې د داعش وسلوالو په ودانیو کې ځای پر ځای کړي وو. برید جنرال اسلر وویل یو ملکی وګړي د دې ودانۍ په لومړي پوړ کې راغونډ شوي وو چې د ودانۍ د نړېدو وروسته ووژل شول، او څلور نور ملکیان په یو څنګلوري ودانۍ کې مړه شول، خو د نورو شپږ دېرشو ملکي وګړو درک نه دی معلوم. متحده ایالاتو له دې مخکې منلې وه چې ښایي د دې ملکي وګړو د مړینې علت د امریکا د پوځ بمباري وي، او ویلي وو چې دا وژنه عمدي نه وه. په اکتوبر میاشت کې د عراق دولتي ځواکونو په موصل ښار کې چې د داعش ډلې اصلي مرکز بلل کېده پراخ پوځي عملیات پیل کړل چې د امریکا پوځ ورسره په هوایي برخه کې مرسته کوله. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. دا ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د FM په 7.5 هم اوریدل کېږي. وړاندې په دې خبرونه کې د رپورټونو موضوعات لرو. وابوري چې د برتانیا د حکومت سرچینو ویلي دا هیواد افغانستان ته د نورو غیر محارب ځواکونو استولو ته چمتو دي. په دې اړه په رپورټ سربیره مو په بروکسل کې پروند ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو له غونډې خبره وشي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پکې د ناټو له غړو هیوادونو وغوښتل سو د ناټو د لګښتونو په منلو کې له امریکا سره اوږه ورکړي. افغان چارواکي وایي افغانستان ته راتلونکو طبیعي خطرونو سره د مقابلې لپاره د اساسي بنسټونو بیا رغولو ته جدي اړتیا لري. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د جمعیت اسلامي د انسجام د شورا لخوا د دغه ګوند مشرتابه شورا لخوا د ګوند رهبرۍ په کچه د نوو غړو پر ټاکلو انتقاد شوی دی. په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو د استازو له هغه شکایتونو مو هم خبرو چې وایي د ملي والی حکومت کندهار ته پاملرنه نه کوي. وختو سین نور رپورټونه لرو. د سیمه او نړۍ په مسایلو کې اوري چې په ایران کې په هرو درو لست خوځو کې یو دنده نه لري. یو کلی زرغه ګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم د دې یو ساعت خبرونه په دوهم نمای کې لیا نه مو بحث. دا ساده راډیو ده. د برتانیا د حکومت وی سرچینی ویلی چې دا هیواد افغانستان ته د نورو غیر محارب ځواکونو استولو ته چمتو دی. د فرانسې خبری اژانس رپورټ لمخې د سرچینی نه دی ویلی چې برتانیا افغانستان ته په کوم شمیر سرتیری استي خوای چې د دې کار هدف د ناټو په چوکاټ کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد په مبارزه کې له افغان حکومت سره مرسته ده. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د برتانیا یوې حکومتي سرچینې ویلي چې برتانیا چمتو ده د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته اضافي غیر محارب ځواکونه واستوي. د فرانس پرس خبری اژانس د راپور لمخې د سرچینې ویلي دي چې افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو هدف په افغانستان کې د ناټو له ماموریت سره د برتانیا د ژمنو د دوام خودل دي. د سرچینې چې د فرانس پرس په اژانس کې نوم نه دی خودل شوی نه دی ویلي چې په کوم شمیر اضافي برتانوي سرتیري به افغانستان ته واستول شي، خو څرګندوي چې برتانیا چمتو ده د نورو سرتیرو د استولو په وسیله د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد په مبارزه کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دې موضوع په اړه تر اوسه په رسمي ډول دوی ته خبر نه دی ورکړل شوی. د دفاع وزارت ویان محمد رادمنش تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل دا وزارت د افغان ځواکونو د روزنې او هغو ته د سلام مشورو په مقصد افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو هرکلی کوي.
برتانیا د ناتو په څنګ کې په افغانستان کې غیر نظامی فعالیتونه، یعنی تعلیم و تربیه، مشوره و قماندانان و سره او همدارنگ زین هوایی فعالیتونه مم سره همکاری کهیه. اوز یا پاینده که سی سربازان دلت پا افغانستان که خپل مسئولیت شروع کهیه فقط پا همده بری موضوع دانه که دا افغانستان ملی اردو سره همکاری کوي.
افغانستان ته د اضافي برتنوي سرتیرو د استولو د احتمال خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې په واشنگټن کې هم د څو زره اضافي امریکایي پوځیانو د استولو په اړه بحثونه روان دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مک ماستر تیرونی وویل ولسمشر ډونالډ ټرمپ به بهر ته د خپل لومړني سفر په ترڅ کې دا فرصت ترلاسه کړي چې په دې اړه د امریکا د متحدانو نظر هم واخلي. او ښاغلي ټرمپ د همدې سفر په ترڅ کې پرون په بروکسل کې د ناټو په سرمشریزه کې ګډون وکړ. برتانیا په تیرو کلونو کې له متحدو ایالاتو وروسته په افغانستان کې تر ټولو زیات پوځي ځواکونه درلودل، خو وروسته له دې چې د 2016 کال په پای کې ډیره برخه نړیوال ځواکونه له افغانستان ووتل، یوازې 1500 برتنوي سرتیري پاتې شول چې اوس مهال د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې کار کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
دوستانو د افغانستان په تړاو نور ریپورتونه لرو، خو مخکې لدی چې غیر ریپورتونه ته ورشو، پرون په بروکسل کې د ناټو د مشرانو غونډه وه. د امریکا ولسمشر د ناټو له غړو هیوادونو په دې غونډه کې وغوښتل چې د ناټو د لګښتونو په منلو کې له امریکا سره وګور کړي. ډونالډ ټرمپ په بروکسل کې د ناټو سرمشریزې ته د وینا پر مهال د ناټو پر غړو هیوادونو همداراز غږ وکړ چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې، د کډوالو ستونزې او د روسیې لخوا ورپېښو ګواښونو ته د خپلې اجنډا په سر کې ځای ورکړي. احمد تکل په یو بل ریپورت کې په دې اړه تفصیل دروړي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په بروکسل کې د ناټو په نوې ودانۍ کې د وینا پر مهال د ناټو له نورو 22 غړو هیوادونو غوښتل چې د دې ټالوالې د تمویل په برخه کې خپل ونډه زیاته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو مشران د دې ټالوالې د راتلونکو او نورو مسایلو په اړه د بحث لپاره پرون په بروکسل کې راغونډ شوي وو. ښاغلي ټرمپ چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال ناټو بې ګټې ټلواله او اضافي بار باله، پرون وویل چې د ناټو ټول غړي د خپل کورني ناخالص تولید په سلو کې دوه د ناټو مالی لګښتونو ته ځانګړي کړي، نو دا ټلواله به تر پخوا زیاته غښتلې شي.
23 of the 28 member nations are still not paying what they should be paying.
د ناټو له 28 غړو درويشتې تر اوسه هغه ونده چې باید ورې کړی او هغه لګښت چې باید د ځان د دفاع لپاره پرې کړی نه ورکوي. دا د امریکا د خلکو او مالی ورکونکو لپاره منصفانه نه ده. اکثر د هیوادونو له پخوانیو کلونو ډیر زیات پوروړي دي او هغه هم نه دی پرې کړی. په تیرو 8 کلونو کې متحدو ایالاتو پر دفاعي چارو د ناټو د نورو ټولو غړو تر ونډې زیاتې پیسې لګولې دي. که پروسه کال د ناټو ټولو غړو د خپل ناخالص ملي تولید په سلو کې یوازې 2 پر دفاعي برخه لګولې وای، اوس به موږ د ډله ییز دفاع او نورو امکاناتو د تمویل لپاره 119 میلیارد ډالر اضافي پیسې درلودې. ولسمشر ټرمپ وویل ناټو په راتلونکي کې باید د تروریزم پر ضد مبارزې، د کډوالو ستونزې، د روسیې لخوا پیښو ګواښونو او د ناټو د ختیځو او جنوبي پولو ساتنې ته پاملرنه زیاته کړي. د ناټو د غړو هیوادونو مشرانو په دې هیله چې ښاغلي ټرمپ ته ثابته کړي چې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د ناټو موجودیت د توجیه وړ دی، پرون په هنري ډیزاین جوړه شوې د ناټو د مرکزی قرارګاه نوې ودانۍ چې شاوخوا 1 میلیارد ډالر لګښت پرې راغلی پرانستله. د ناټو په سلو کې نږدې 70 برخه لګښت دا مهال امریکا ورکوي. د ناټو غړو له دې مخکې ژمنه کړې و چې خپل دفاعي لګښتونه به تر 2024 کال پورې د خپل ناخالص ملي تولید په سلو کې 2 تل وړوي، خو دا ژمنه یوازې برتانیا، استونیا، یونان، پولند او متحده ایالاتو عملی کړی ده.
تاسو زموږ غږله آزادۍ رادیو نوري د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خبرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 خبريږي. د افغانستان د جمعیت اسلامي د انسجام شورا د دې ګوند مشرتابه شورا لخوا د ګوند رهبرۍ په کچا د نوو غړو پر ټاکلو انتقاد کړي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند د انسجام شورا وایي چې د دغه ګوند رهبرۍ لپاره د نوو غړو ټاکل د یو ناسم تصمیم لمخې شوی او د ګوند له غړو سره په دې اړه مشوره نه ده شوې. د دغه ګوند د انسجام د شورا غړو د پنځشنبه پورس په کابل کې د جمعیت اسلامي د ګوند د غړو په یووالي ټینګار وکړ. ویل چې د لنډمهاله رهبری شورا د غړو ټاکل باید انتخابي وي نه انتصابي. د جمعیت اسلامي د ګوند د انسجام د شورا غړي عبدالکریم هاشمی د ګوند د وروستي تصمیم په اړه یو اعلامیه ولوسته چې پکې راغلی وو:
برای انتخاب اعضا
د دغه غړیو د انتخاب لپاره هغه معیارونه چې د جمعیت اسلامي د هدفونو او د هیواد د ټولو جغرافیایي ښکارندوی وکړي په پام کې نه دي نیول شوي. د قدرت محور له پورته څخه تر ښکته پورې د سلیقو او مشرتابه شورا سره د پیژندګلوۍ په اساس جوړ شوي. دغه تصمیم د جمعیت اسلامي د رای ورکوونکو د مشورو له میکانیزم څخه لرې نیول شوی دی.
په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د غړو په انتخابولو کې باید د جمعیت اسلامي د ګوند معیارونه او هدفونه په پام کې ونیول شي. عبدالودود صابر د جمعیت اسلامي ګوند د انسجام د شورا غړي د یاد ګوند مشرتابه شورا د نو غړو په انتصاب داسې انتقاد وکړ:
در هیچ حزب سیاسی وجود نداره.
په یو سیاسي ګوند کې هم نشته چې د مشرتابه شورا غړي د انتصاب لمخې وټاکل شي. لګ تر لګه خو باید د ګوند غړو نظریات اخیستل شي وای. زه چې له درې څلوېښت کلونو راهیسې د دغه ګوند غړی یم، په خواشینۍ سره باید ووایم چې د مطبوعاتو له لارې خبرېږم چې په ګوند کې بدلون راغلی دی.
سره له دې چې په جوړې ناسته کې د انسجام شورا پر وړاندې د جمعیت اسلامي ګوند ځینو غړو شور وکړ، خو بیا هم ناسته دوام وموند. د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند د سه شنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې د دغه ګوند لپاره د رهبرۍ لنډمهاله شورا اعلان کړ چې د غړو شمیر پکې له نهه څخه څلور شپېتو ته ورسېد. صلاح الدین ربانی، عطا محمد نور، محمد اسماعیل، احمد ضیا مسعود، محمد یونس قانونی، کلیم الله نقیبی، عبدالستار مراد، عنایت الله شاداب، محمد نسیم فقیری او عبدالشکور واقف حکیمی د دغه ګوند د رهبری شورا د لست په سر کې دي. د عبدالله عبدالله او امرالله صالح نومونه په یاد شورا کې نه دي راغلي. د افغان حکومت د اجرایی ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وویل: کاري بوختیا د دې لامل شوې چې د جمعیت اسلامي ګوند د رهبرۍ په شورا کې د عبدالله عبدالله نوم نه وي، خو د یاد ګوند غړیتوب لري. د جمعیت اسلامي ګوند د انسجام د شورا د معلوماتو له مخې دغه ګوند له شاوخوا 500 کلونو راهیسې فعاله او په ټول هیواد کې غړي لري. د جمعیت اسلامي ګوند ویان عبدالشکور واقف حکیمی ازادي راډیو ته وویل: دغه شورا لنډمهاله ده او په راتلونکي کې به د ګوند د عمومي غونډې لپاره د ټولو نظریات واخیستل شي.
باید عمومي غونډه جوړه شي او د رهبرۍ منتخبه شورا، رئیس اجرایه شورا او عالي شورا به د ګوند رسمي غړي لخوا انتخاب شي. پرته له شکه د ګوند د غړیو غوښتنې به تحقق عمومي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو پوه یونس فکور وایي: په دغه ګوند کې د ګوند د هدفونو لپاره یو واحد نظر نشته او شخصي سلیقې پکې په پام کې نیول کیږي چې همدغه مسئلې ګوند له ستونزو سره مخ کړې او ویشلی دی.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ: 0999 شل 15 دېرش څلوېښت 0900 اته سوه دوه ویشت اوه سوه پنځه پنځوس، او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ: www.facebook.com/azadiradio.
په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازو او د دې ولایت د امنیې قومندان د ملي والی حکومت تورن کړی چې په قصدي توګه د لوی کندهار نام نه کولو ته زمینه برابروي. د چارواکو له امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په یوه غونډه کې وویل چې حکومت د لوی کندهار له خلکو سره توپیریز چلند کوي او د یو پلان له مخې د دغه حوزې کدرونه له صحنې وباسي. صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه رپورټ لري.
د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په دې غونډه کې چې د کندهار، هلمند، زابل او روزګان زرګونو اوسیدونکو ګډون کړی و، د اجنډا خلاف ویناوالو د ملي یووالي پر حکومت سختې نیوکې وکړې. د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق وویل: په حکومت کې ځینو شاملو کړیو د کندهار نامنی ډیزاین کړی او د دې سیمې له سیاسي او امنیتي چیرو سره توپیریز چلند کوي. قومندان دغه راز د ملي یووالي حکومت د لوی کندهار کدرونو ته په نه پاملرن تورن کړ او یې ویل چې تر دې وروسته به د هرې ممکنه لارې خپل حق وغواړي.
زبانه سینه جنرال مکرری په یو نه مکه شپه په یو نامو باندې کېږي. او د خپل غلمه خپل شهرونه وای
په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي حامد زلالي وویل چې افغان حکومت د یو پلان له مخې د لوی کندهار کډرونه لسانی باسي او دا کار کستی کوي. لالي دغه راز وویل چې حکومت په کابل کې د کندهار په نوم یو شمېر شوراګانې جوړې کړي، کله چې خلک د حق غږ پورته کوي هغوی خونسا کوي. په دغه غونډه کې د ولسمشر سیاسي سلاکار داود ګلزار هم خبرې وکړې. نوموړي په جنوبي افزا کې روان امنیتي حالت د اندېښنې وړ وباله او ژمنه یې وکړه چې دلته پرتې ستونزې به د ولسمشر سره شریکې کړي. په دې غونډه کې یو شمېر نورو کسانو هم ویناوي وکړې او ګواښ یې وکړ کچېرې د ملي یووالي حکومت د دوی غوښتنې ونه مني د لوی کندهار خلک به د حکومت له ملاتړ لاس واخلي.
افغان چارواکي وایي افغانستان د راتلونکي طبیعي خطرونو سره د مقابلې لپاره د اساسي بنسټونو بیا رغولو ته جدي اړتیا لري. چارواکي وایي د خطرونو د پیژندلو په هدف یې ځینې پروګرامونه پیل کړي خو کلونه وخت نیسي چې دا ستونزه راکمه شي. دا رپورټ جزئیات له فریبا ظاهر ناورو.
که څه هم د افغان چارواکو په خبره افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره خپل ظرفیتونو ته وده ورکړې، خو په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر د چاشمې په ورځ ویلي چې افغانستان د ډیرو پیاوړو زلزلو، سیلابونو، مځک ښویدنې او نورو طبیعي پیښو سره د لاشې مقابلې لپاره اړتیا لري چې خپل اساسي بنسټونه په سمه توګه ورغوي. ویس احمد برمک د طبیعي پیښو په اړه د ملګرو ملتونو د یوه کنفرانس په څنډو کې ویلي چې په افغانستان کې د سړکونو، ترانسپورټي سیستم، اوبو لګولو، تعلیم او دروختي چارو وده د دې هیواد له مهمو لومړیتوبونو څخه دي. شغلی برمک ویلي ټول هغه بنسټونه چې موږ جوړ کړي دومره پیاوړي نه دي چې د بیلابیلو پیښو په وړاندې که هغه طبیعي دي که امنیتي مقاومت وکړای سي. د یوې سره لدی چې افغانستان په تیرو 15 کلونو کې پر خپلو بنسټیزو کارونو ډیره پانګونې کړې دي، خو د دغو بحرانونو اغیز د دې سبب شوی چې افغانستان ته ډیر اقتصادي زیان ورسېږي. شغلی برمک تر دې وړاندې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د یو داسې پروګرام د پایلې یادونه کړې و چې وایي شای تر یو کال پورې افغانستان کې د خطرونو سیمې او دولونه وپیژندل سي او بیا به د مخنیوي پر لارو چارو کار وسي.
کار شروع ده اوس د برنامه ترتیبولو د ډیزاین او د مرحل اوس آغاز شوی ده. ان خدای وغوړي چې پراتلو کې شپک میاشت نهایتا یو کال بعد ان شاء الله مونږه کولای شو یو برنامه جامع برنامه ولرو چې په ټول افغانستان باید د طبیعي خطراتو په ارتباط باید مکمل د خطرات شناسایی شي چې د 15 کال کې 10 کال کې بیا آیسایستا او د تدجیب په شکل افغانستان د انواع خطرات چې اوس افغانستان زموږ د خلک ژوند د خلک د معیشت او د زراعي وسایل او د افغانستان د فزیکی سرمایه چې د سرکونه دي د نور زیربنایي پروژه او سرمایه چې مونږ لرو دا ټول اوس تهدید لاندې ده.
د نړیوال بانک په هغه راپور کې چې د طبیعي خطرونو په اړه خبر کړی و راغلی، په هغه ودونو کې چې 2/3 برخه یې بېوزلي کورنۍ دي، طبیعي خطرونه کولای سي اسې پذیری او بېوزلي لا نور هم ډېر کړي. د دې راپور له مخې سیلابونه تر ټولو ډېر مکرر خطر دی چې هر کال د 450 میلیون ډالر په ارزښت زیان رسوي او د زلزلې زیانونه په کال کې 80 میلیون ډالر اټکل شوی دی. د نړیوال بانک تر راپور له مخې له 980 کال راهیسې څه باندې 60,000 کسان په طبیعي پیښو کې مړه شوي چې نیمایي د 990 کال راهیسې د زلزلو له کبله مړه شوه. د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر وایي هیواد یې د تیرو 2 کلونو پرتله د پیښو د خطرونو په وړاندې مقابلې ته چمتووالی لري، خو زیاتوي چې دا په دې معنی نه ده چې افغانستان د بېلابېلو ناورینونو په مقابل کې په ستراتیژیک او مسلکي ډول مقابله وکړای سي. د طبیعي پیښو د خطرونو سره د مقابلې په اړه د ملګرو ملتونو دغه کانفرنس چې ترجمه پورې به دوام وکړي له تیرو 15 کلونو راهیسې تر ټولو لویه غونډه ده چې له حکومتونو غواړي تر 2030 میلادي کال پورې له طبیعي پیښو څخه د انسانانو د مړینې او اقتصادي زیانونو په سطح کې د پام وړ کموالی راولي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په ایران کې په هر درو لست خزو کې یو دنده لري. د بشری حقوقو نړیوال سازمان وایي چې خزې په پراخه کچه توپیر چلن سره په دې هیواد کې مخامخ دي، او په داسې حال کې چې ایران د خزو او سړو د حقونو په برابرۍ کې په دوامداره توګه پاتې راغلی، خزې د کار په ځای کې له ګڼ شمېر خنډونو سره مخامخ کیږي. په دې اړه به نور تفصیل له ملالې بشیر څخه واورو.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان په خپل نوي راپور کې ویلي، تهران باید له ښځو سره د پراخ توپیري چلند د مخنیوي لپاره جدي قانوني او ټولنیز تغیرات راولي. د راپور له مخې ښځې د ایران د کاري قوې یوازې 15% برخه جوړوي، خو حکومت باید اقدامات وکړي چې ښځینه کارکونکي د خپل هیواد په اقتصادي وده کې مرسته وکړي. دغه راپور وایي د ایران د ښځینه کارکونکو فیصدي د منځني ختیځ او شمالي افریقایي سیمې تر اوسط فیصدي کمه ده. په اوسط ډول د دغو سیمو د ښځینه کارکونکو فیصدي په سلو کې 40 ده، خو په ایران کې د ښځینه کارکونکو فیصدي د نړۍ تر هرې سیمې ډیره کمه ده. د هیومن رایټس واچ دغه راپور وایي چې که څه هم د ایران اقتصاد د 2015 کال له جولای وروسته یو څه وده وکړه، چې تهران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره اټومي موافقه لاسلیک کړه او په بدل کې یې ګڼ شمېر نړیوال بندیزونه لیرې سول، خو پر دې سربیره چې د ایران ولسمشر حسن روحاني ژمنه وکړه دا موافقه به ټولو ایرانیانو ته ګټه ورسوي، دا هر څه د ایران د ښځو لپاره د پرمختګ لامل نه دی ګرځېدلی. په ایران کې پر ښځو ټولنیز فشارونه دي چې ژر ودونه وکړي او کوچنیان زیږوي، او راپور وایي چې په دې هیواد کې له ښځو سره توپیري چلند کوونکي ډېر قوانین اوس هم سته. په ځانګړي توګه د کورنۍ قانون چې په ټولنه او کاري ساحه کې جنسیتي ناانډولي رامنځته کوي. د 2012 کال سپین انقلاب د ښځو انساني حقونو ته لږ څه ګټور و چې د نورو تغیراتو تر څنګ یې له یو څخه پر زیاتو ودونو بندیز ولګاوه. د شاه د دورې پر مهال ایرانۍ ښځو د لومړي ځل لپاره په 1980 کال کې د رای ورکولو حق ترلاسه کړ، خو راپور وایي چې ایرانی چارواکو د اسلامي انقلاب راهیسې د ښځو د حقونو مدافعین په سخته ځپلي او ان هغوی یې د برابرو حقونو د پلویتوب په خاطر زنداني کړي دي. د بیلګې په توګه د 2016 څخه تر 2018 کال پورې د 1 میلیون لاسلیکونو کمپاین غړي سخت وځپل سول چې غوښتل یې په ایران کې توپیري چلند کوونکو قوانینو ته پام واړوي. د بشري حقونو نړیوال سازمان راپور وایي چې په ځانګړې توګه کورنۍ قوانین د ښځو مخه نیسي چې وظیفه ترلاسه کړي. د ځینو قوانینو له مخې ښځې په کاري ساحه کې هغسې اسانتیاوې نسي ترلاسه کولی لکه سړی چې ترلاسه کوي، او همداراز د ایران د قانون له مخې ځینې وختونه مېرمنې نسي کولی د میړه له خوښې پرته کومه وظیفه وکړي، او ډیری وختونه ښځه باید د میړه لیکلی رضایت وړاندې کړي. له 2018 کال راهیسې د ایران هغه قانون چې کورنۍ باید پراخه سي له ایرانیانو ښځو د کوچنیانو د زیږون پلانولو حق اخلي او ورباندې بار زیاتوي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو اوري، وروسته لاغې چې د برتانیا په مانچستر کې د لیبیایي الاصل برتانوي سلمان عبیدی لخوا برید شو، د دې خار نژادي اړیکو د خلکو پام ځان ته اړولی. په هغه برید کې چې د پاپ د موسیقۍ په یو کنسرت کې وشو، 22 کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د مانچستر مذهبي مشران په کلیسا او جوماتونو او درمسالونو کې د دې خار د اوسیدونکو ترمنځ د یووالي خوندیتوب لپاره خلک هڅې. فریبا ظاهر د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
د بیلابیلو هیوادونو وګړي د بریتانیا په مانچستر ښار کې ژوند کوي. افغاني، پاکستانی او لبناني هوټلونه او رستورانتونه د ښار په بیلابیلو برخو کې ښاریانو ته د حلال خوړو ډولونه وړاندې کوي. مانچستر د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د وګړو د منلو او کوربتو پخوانی تاریخ لري، چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس د 2011 کال سرشمیرنې له مخې په دې ښار کې د مسلمانانو شمیر شاوخوا 80,000 یادوي. د کلیسا او ترڅنګ لسګونه جماعتونه هم په مانچستر کې ستا چې د عبادت او د مذهبي غونډو لپاره کارول کیږي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په خبره تر اوسه معلومه نه ده چې 22 کلن سلمان عبیدی څنګه افراطیت ته مخه کړه. د عبیدی پلار او دوه ورونه تر دې پیښو وروسته د پولیسو لخوا نیول سوي دي. په مانچستر کې د یو جماعت امام عرفان چشتی اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د سلمان عبیدی په څیر برید کوونکی یو کوچنی اقلیت دی چې د ټولو مسلمانانو استازیتوب نه کوي. د مانچستر مسلمان اوسیدونکو هم د دوشنبه د ماښام برید چې 22 تنه پکښه وژل سو او لسګونه ټپیان سو په کلکه غندلې دی. یو ډله مسلمانو میرمنو د چهارشنبه پر ورځ د دغه ښار د جامع جماعت باندې د شمو په لګولو او تازه ګلانو په ایښودلو سره د هغې پیښې د قربانیانو درناوی وکړ او دعاوې ورته وکړې. د مانچستر ښار دوه اوسیدونکو د رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې داسې وویل:
مونږ یو بل ته ډېره نږدې او سنتي ټولنه یو، او تر دې وړاندې د پیښو شاهدان یو.
نو د دې ډول موضوعاتو له کبله خپل روحیه نه بایلو.
عاطفي وضعیت رامنځته سوی دی، ټول سره یو ځای سوي یو او روحیه مو لوړه ده. ویاړم چې د مانچستر یم. هیله لرم هر څه بیرته عادي حالت ته راوګرځي او خلک اجازه ورنه کړي چې دا پیښه د دوی پر ورځني ژوند اغیز وکړي. دوی دې کوشش وکړي او دا دې وښيي چې موږ سره یو ځای یو.
د بریتانیا د مانچستر ښار د لندن شمال لویدیځ ته په 260 کیلومتره کې پروت دی چې اوسمهال شاوخوا 15,000 اوسیدونکي لري او له ډېرې مودې د هغو کډوالو پام ځان ته اړولی چې د کار لپاره بریتانیا ته ځي.
د برتانیا یوې حکومتي سرچینې ویلي چې دا هیواد افغانستان ته د اضافي غیر محاربو ځواکونو استولو ته چمتو دی. د رپورټونو له مخې دې سرچینې ویلي چې افغانستان ته د اضافي ځواکونو د استولو هدف په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ له ماموریت سره د برتانیا د ژمنو دوام دی. ملګری ملتونه وایي د هغه جنایاتو د قربانیانو لپاره د عدالت د تامین غوښتنلیک ترلاسه کړی دی چې د شوې د عالمخې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار پورې تړلو کسانو کړی دی. بیان زیاتوي او نامه د ټولو هغو موافقو هرکلی کوي چې په افغانستان کې د جګړو له کمولو او سولې سره مرسته وکړي. دا فاریاب ولایتي شورا رئیس له افغان حکومت څخه وختي چې په دې ولایت کې د خپل سر وسروالو ډلو د فعالیتونو مخه ونیسي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ناټو له غړو هیوادونو غوښتل چې د ناټو د لګښتونو په منلو کې امریکا سره وګور کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په مانچستر ښار کې د یو کنسرت پر مهال چاودنه پر لویدیځ مدنیت واشیانه او شیطانی برید بللې. او د امریکا د پوست تحقیقات ښیي چې په مارچ میاشت کې د عراق په موصل ښار کې د امریکا د پوست په بمباری کې لږ تر لږه 115 ملکیان وژل شوي دي. دوستانو تاسو موږ غږله ساده رادیو نو اوریدا ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپک نوی اوریدل شي. د خبری مطالبه برخه پای تر سو په دې خبرونه کې خبر شوی ریپورتونه او خبرونه زموږ په پان ازادي رادیو .com کې هر وخت وګورئ کتل شي. اوس هم راځو 19 پروګرام ته او دا وخت موږ یو کلی زر غونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث کوو.
یو کلی زر غاگونه
رئیس صاحب زړه په پدمه څنګه داسې په بیړه روانه لکه چې د شورا مجلس دی که څنګه؟ سلام علیکم.
وعلیکم خدای دادا. یو څیر نه کې چې زه اول د همدې کلي ملک یم بیا د کلي د شورا رئیس.
هو ملک صاحب.
خو دې نه وویل چې ته دلته څه کوې؟
زړه دې بد ماشاءالله دې ځایه تېرېدمه. صابر راته وویل چې د معاون صاحب نثار په حجره کې د شورا غونډه ده.
ښه ښه خی ټول راغلي زه ورځمه. نو
ورځه رئیس صاحب، که دې زه خپل معاون نیولی وای اوس به مې مرسته درسره کوله او تا ته به مې ویل چې زه ته دې خپله ملکي کوه.
یاره خدای داده تا ته څه ووایم، زه لاړم چې ناوخته شوه.
ورځه په خیر لاړ شي رئیس صاحب.
دا خدای داد مجیبه سړی دی.
راځه راځه ملک صاحب نوابه تا ته په تمه.
السلام علیکم. و بکی چې څه وځندیده؟
وعلیکم السلام. خیر راغلی.
خدای دې راواله ملک صاحب. خیر دا د شورا لومړی غونډه ده، نور ورځو کې به وخت راشو.
یاره ما خپل اجره توده کړې وه، خو د صابر زنګ راغی ویلې چې نن دې نثار دی په اجره کې کینې.
هو همدا خبره وه.
یوه خبره به وکم، نه پوهېږم چې زما نظر به د چا خوښ شي او که نه.
ولې نه ووایه څه وایې؟
وایم له دې نه چې هره ورځ ځای معلوم نه وي چې چیرته به غونډه نیسو، ښه به دا وي چې چیرته مو چې جرګه نیوله د شورا غونډې معمل ته ونیسو.
ولې دا زموږ حجره مو لکه چې خوښه نه شوه؟
نه ستا حجره دې آباده وي، خو د سید جان خبره هم په ځای ده، زموږ حجره ټولو ته نږدې ده.
ښه خبره ده سید جانه.
سمه ده. ښه خپل نننه یو لومړنۍ غونډه به شروع کړو. خیره
ښه خبره ده. بسم الله.
همدا و چې زه دې خواته را روانم، یو څه مې په ذهن کې راغله.
څه شی ملک صاحب؟ وایي او بکې رئیس صاحب.
هر څه چې وایې رئیس که ملک، خو ما یوه ډله ماشومان او ښځې ولیدي چې څومره له لرې ځانه د څښاک اوبه راوړي.
او دا خو د کلیوالو ډېره پخوانۍ او لویه ستونزه ده
ملک صاحب.
که څه هم زموږ کلی د سیند په غاړه پروت دی، اوبه ښې ډېرې لرو، خو د څښاک لپاره پاکې نه دي. اوس خلک هم پوه شوي.
او صابر کاکا رښتیا وایي، همدا وجه ده چې په تېره بیا په اوړي کې ډېرې ناروغۍ راپیدا کېږي.
سی جانه، ته خپله وظیفه دې له خیره شروع کړه، منشي یې که نه، ولیکه همدا چې پاکې اوبه نه لرو.
سمه ده ملک صاحب، دا دلیکم ای.
صابر اکا، ته به څه فکر کوې؟
یاره نثاره، یوه بله ستونزه به زه درته ووایم.
اجازه ده مدیر صاحب.
راځئ معلم صاحبانو، کینئ، وبخښئ چې زحمت مې درکړه.
نه نه مدیر صاحب، څه زحمت؟
زه غواړم چې له تاسو سره پر یوې موضوع خبرې وکړم، ځکه مې مدیریت ته راوغوښتلی.
مهرباني وکړئ مدیر صاحب، خدای دې وکړي چې خیرات وي.
خیریت دی معلم صاحب لیلما، د دارالمعلمین موضوع ده. په تېره غونډه کې مو خبرې پرې وکړې، اوس غواړم نتیجه تاسو ته ووایم.
مننه مدیر صاحب.
تاسې به هم خبرې شوي چې معاون صاحب کاظم خان په خپل سر ستاسو نومونه له لسته ویستي وو، خو زه باوري یم چې تاسې دا مسؤلیت په ښه توګه ادا کولی شئ چې نومونه مو لیکلي وو.
هو مدیر صاحب، موږ څو تنو معلمینو خپل نومونه لیکلي وو، خو نه پوهېږم په کوم دلیل معاون صاحب لرې کړي وو.
معلم صاحب نفیسی، د هغه دلیل دا و چې ښځې به ونه شي کولی چې د تدریس او دارالمعلمین دواړو له عهدې نه ووځي.
مدیر صاحب، مونږ پوه نه شو چې معاون صاحب ویل له ښځینه ښوونکو سره ډېره زشته رویه کوله. استاد لیلما رښتیا وایي مدیر صاحب. معاون صاحب کاظم خان د نارینه او ښوونکو ناسم کار د ښځینه ښوونکو له سم کار نه اوچت ګڼي.
د معاون دا کار غیر قانوني او د کاري اصولو خلاف دی، او ما د هغه په هکله خپل تصمیم نیولی.
خیر اوسې مدیر صاحب.
معلم صاحبانو، دا ستاسو حق دی چې لکه نارینه درس ووایئ او پرمختګ وکئ او له خپلو حقوقو او امتیازاتو نه برخمن شئ.
ژوندی اوسې مدیر صاحب، ډېره مننه.
دا زما وظیفه ده چې ستاسو له حقوقو نه دفاع وکم. نو ډاډه اوسئ، ستاسې او د څو تنه نارینه ښوونکو نومونه مې ریاست ته لیږلي دي.
مننه مدیر صاحب. د چا چا نومونه دي؟
سږ کال مو 15 کسه سهمیه لرله. درې ښځینه معلمینې دي چې استاد نفیسه، استاد لیلما او استاد بلقیس ده، او دوه نارینه ښوونکي دي.
ملنګه، از رو دی بدمش داده دی، بیا د کاغذ پران بازه وقت را ورسیده.
او خدای داده، خب آدم لگیگی، گودی پران بازی خو خوان کوي. واه واه
جمع جانه، څنګه د انځر ګل در نه جوړ شوی دی؟ هیڅ نه ښکاري.
څه وایم خدای دادا، کارونه مې لږ څه ډېر دي. له وظیفې نه چې راشم ډېر ستړی اوسم، بیا نو له کوره نه راوځم.
خدای دادا،
راشه دی کاغذ پران کې تار واچوه، ته ښه تار اچوي.
حضرت بدمشه، چې زه ونه اوسم اوبه مو وړي.
خدای دې اوږد عمر درکړي خدای دادا، راسه ګوشک راته ونیسه راځه.
دا څه دروشو خدای دادا چې له خندا تک شینې.
هماغه ورځ مې په یاد شوه چې زړه دې بدمشه د شورا نتیجې اعلانېدلې.
ښه نو دې خبره کې خندا له کومه شوه؟
جمیله، هغه وخت د ټولو رنګونه داسې الوتې وو، تا به ویل چې کومه غټه ګناه یې کړې ده، او ځینې چې بیا کامیابه شوي وو له خوشحالۍ نه یې وزرې کړې وې.
خدای دادا، همدا خبره خو دې بیخي له ځانه جوړه کړه، ځکه ته نتیجې ته په تمه وې. نورو ته دې څه پام و؟ ګوشک ونیسه.
کشکه سم سم ګډي پران باز نه یې.
خدای داد خو د ځان په هکله هېڅ نه وایي، خو نه پوهېږم چې د نتیجې په وخت کې د ژبې لاندې دعاګانې ویلې او په زړه دې بدمشه زړه دې بدمشه یې ویلې.
نه نه زړه دې بدمشه، زه یې په کیسه کې هم نه وم، که نه چې لږ مې ځان خوځولی وای ریاست هم چارانه نه شو نیولی.
هلکانو، ګودي پران بازی به هم کوو، خبرې به هم کوو. سمه خبره دې وکړه سعید وروره، پرون مو د شورا په مجلس کې څه خبرې وې؟ ځینې مسایلو باندې وغږېدلو، لکه همدا د شورا غونډه به چیرې ونیسو. آخر دې نتیجې ته ورسېدو چې ستاسې په اجرا کې ونیسو. اوف، لرې شه خدای دادا، ګودي پران مې آزاد شو.
بدمشه، ما خو درته وویل چې یو هم سمه کاغذ پران بازي نه شئ کولی.
ښه سعیده، ته یې ښه ګودي پران باز. هلکانو، ملک صاحب ډېرې ښې خبرې ته متوجه شوی و.
هغه د څښاک د اوبو مسله یاده کړه. ډیره ښه خبره وه چې موږ د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لرو.
هو، دا خو مو لویه ستونزه ده. بیا مو څه تصمیم ونیو؟
وړاندیز کوو چې د کلي په څو سیمو کې بمبې جوړې شي.
نه نه، زړه دې بدمشه، وایو چې په هر کور کې یوه یوه بمبه جوړه کړي.
او که هر سړي ته یوه یوه بمبه جوړه کړو څنګه؟ خدای داده
والکه، خدای داده. راځه، زما نور بس دی، که ته کاغذ باد جګې از ما کاغذ باد واخله.
وای نه، زړه دې بدمشه، زه اوس د شورا غړی یم، اوس نو غار سړی یم، ما سره دا د ماشومانو کارونه نه کوي.
وجلی، ته ولې سر نه وتلی دا لیدو کې ګرځې؟ درس نه لرې؟
ماون صاحب، زه مو بچ کوم.
د درس په وخت کې ولې وځې؟ تفریق بیا اوبه وچکه.
خو استاد نفیسه اجازه راکړه. خیر دی ماون صاحب، ډیره تږی شوی یم.
استاد نفیسه څه کاره ده چې د درس په وخت کې تاته اجازه درکوي؟ زه زر سنف ته دی، د تفریح په وخت کې بیا لاړه شه.
ودرې چې له مدیر صاحب نه اجازه واخلم. مدیر صاحب، اجازه ده چې اوبه وچکم؟
زه شه بسې، اوبه دې وچکه، بیا د درس ته لاړه شه.
ښه مدیر صاحب، مننه.
ماون صاحب کاظمه، یو کار زما دفتر ته راشه چې کار لرم در سره.
زه مدیر صاحب له کار لرم، بیا درځم له خیره سره.
دا کار ډیر ضروری دی ماون صاحب.
ها؟
هو، راځي کینه.
خیریت خدای مدیر صاحب،
ته به پوهېږې چې خیریت دی که نه؟ د کار نتیجه دی درته وایم.
پوه نه شو مدیر صاحب.
نن مې د دارالمعلمین لیست خلاص کړه او ریاست ته مې ولېږه.
ډیر ښه کار مو کوم مدیر صاحب.
او څو دقیقې مخکې مې له معلم صاحب نفیسې او لیلما جان سره خبرې وکړې.
هغوی سره؟
هو، هغوی سره. هغوی له تا نه ډېر شکایتونه درلودل.
نه نه، اصلا خو زه له هغوی نه شکایت لرم مدیر صاحب. زه نه پوهېږم چې هغوی څنګه ما نه شکایت کړی.
باید پوه شي معاون صاحب کاظم خانه، تا د ښځینه استادانو په حق کې لوی خیانت کړی چې د هغوی نومونه دې د دارالمعلمین له لیست نه ویستلي. همدا مخکې مې ستا رویه د زده کوونکي سره هم ولیده چې څومره زشته وه.
مدیر صاحب، زه د معاون په پوست کې دلته کار کوم، که کوم چپلاسی یم نو دومره خو حق لرم چې زه خپله تصمیم ونیسم.
سم تصمیم ونیسه، نه دا چې د خلکو حق تر پښو لاندې کړې او د قانون خلاف عمل وکړې.
همدا مو دود او دستور ده مدیر صاحب.
ستا دود او دستور په یاد دی، خو قانون او شریعت دې هېر کړي. د علم زده کړه او تحصیل د ټولو وګړو حق دی، که نارینه وي که ښځینه. د اسلام مقدس دین د دواړو په تعلیم او تحصیل ډېر ټینګار کړی.
مدیر صاحب، ما
ستا مکتوب ولیکه او د پوهنې ریاست ته مې ولېږ. هغوی بیا په دې حق له خپل تصمیم نیسي.
مدیر صاحب، ولې مو دا خبره دومره غټه کړه؟ تاسو خو یو وارې
ماون صاحب، تبعیض د قانون له نظره جرم دی، ته باید خپله سزا ووینې.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، او د یو کلی زرغګونو ډرامې او بحث خوګو مینوالو، السلام علیکم، سهار او جمعه مو بخیر. تاسو نن د یو کلی زرغګونو ډرامې یو بل برخه اورئ چې پکې د ګڼو نورو موضوعاتو ترڅنګ د کورنۍ د ځینو غړو لخوا د هلک او جنۍ ترمنځ په لوړه کچه د توپیر موضوع بیان شوی و. د تبعیض په اړه موږ په تیرو خبرونو کې له دیني او حقوقي اړخه خبرې کړې دي، خو دا موضوع په ټولنه کې د کومو رواني ستونزو سبب ګرځي، دغه موضوع ده چې نن د کابل پوهنتون د ارواپوهنې له قدرمن استاد وحیدالله وحید سره پرې اس کوچ تکلیف کړه. دلته په سټوډیو کې را سره دی زه یوسف زدرانی، مو په تخنیک را سره عبید الله عبید دی، چې تاسو اوریدونکو ته نیکه هیله وړاندې کوي. استاد محترم، خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشه.
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعين. لمړی درڅنه سلامونه، نیکه هیله، خوشاله يم چې بیا هم جمع پورز د محترم ازادي رادیو لخوا تاسو ته او اوریدونکو ته یو څو خبرې، که په علمي توګه وي، که په فرهنګي توګه وي، که کلتوري توګه وي، او که په تفریحي توګه وي. امید ده چې خسته او غنشي
نه ان شاء الله راوړي. بس خو ډیر جالب وي تاسو سره بحث بم خوي. خیر اوسه استاد، مننه چې تشریف مراوړې را سره. درنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې په دې برخه کې د سترګو لیدلې حال او ځینې ستونزې را سره شریک کړئ. زموږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي 0992235540، بل شمیره ده 0923255. کشمیرې مې بوخته وي، کولای شئ 0989001 شپېته 01 شپېته شمیرې ته زنګ وای، خپل نظرونه مراته ضبط کړی. استاد محترم په پیل کې د همدې اونۍ پوښتنه راخلو، هغه ده چې په کورونو کې د هلکانو او نجونو ترمنځ توپیر، یو ته په درانه بل ته په سپک سترګې کتل، اصلا څه اغېز لري؟
اصلا د کورنۍ اولین یا لومړنی ښوونځی دی، یا داسې وویل چې لومړنی فاکولته یا پوهنتون دغه کورنۍ ده. پس په کورنۍ کې مور و پلار نقش لوبوي، و چې وایي چې کورنۍ کولی شو داسې یو مختصر تعریف ورکړو چې په دې کې نیمه تړلی نظام دی. یعنی یوازې په کورنۍ کې یو ماشوم یا ماشومه وده نشي کولی، بلکې په ټولنه کې چې هغه کولی شي ښوونځی وي، پوهنتون وي، ټولنه وي، وده ورکړي او ځان ورسوي. ولی په خپل نوبت سره خپله کورنۍ هم نقش لوبوي، چې دلته پلار و مور خپلې چوکۍ ساتلې دي او خپلې چوکۍ باید په سمه توګه ماشومانو په مقابل کې استعمال کړي. اوس دلته راغلو چې مور او پلار په مقابل د ماشومانو کې چې توپیر اصل موضوع نن د لور او زوی ده او د ښځو د نارینه و ده، دلته مخکې له دې نه چې د اغېز یادوري وکړو، هغه مهم اساسي ټکی دو درې ټکو ته متوجه کړو. دلته اول ټکی دا دی چې نارینه مکمل د ښځینه، ښځینه مکمل د نارینه، باید له منطق، علمیت، درایت، هوښیارۍ نه کار واخلي څو خوشحاله ژوند ولري. او که دی ژوند په دو کور کې د ماشومانو په جنسیت باندې نظر واچوي او یو ته ډېر په درانه سترګه وګوري، یو ته په سپکه سترګه وګوري، څه عوارض او څه عواقب ما باید تروي، دلته ډېرې ستونزې منځته راولي. غیر له لګانه یوه ستونزه د رواني لحاظه دغه د مینې کموالی په ماشوم کې له جسمي لحاظه حتی تبه شدید تبه پیدا کوي او په زمین د دې کې چې تبه پیدا کوي په وجود کې خارښتونه هم پیدا کوي. نو په دې اساس باندې دلته دغه ماشوم یا ماشومه چې په توپیر کتل، دلته ډېر عوامل دي. کېدلی شي شپږ اووه زامن ولري، یوه لور ولري، دلته هم توپیر دی. کېدلی شي اووه اته زامن ولري، یوه لور ولري، دلته هم توپیر، یا برعکس زامن ډېر وي لور کم، لور ډېر وي کم زوی. په د دواړو کې توپیر ورکول د رواني لحاظه دته یا دته تبه یا هغه په وجود کې خارښتونه پیدا کوي.
حتما موقتی ستونزې به وي، دا چې په اوږده مهال کې به هغه په اروا باندې څه تاثیر لري، دې باندې خبرې کوو. اوریدونکو هم را سره پلان کې د قاری صاحب پښتون را سره اړیکه نیولې ده. ډېر زیات په خیر راغلی قاری صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. خبرونه وخت تاسو ته پته چې کم دی که لنډو کې ستاسو پوښتنه وي هغه او که نظر وي.
بلې محترم زدران سر، تاسو سلامونه وړاندې کوم او د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته ستاسو درانه مېلمه ته سلامونه وړاندې حقیقت صدر اسلام السلام السلام یعنی وقت عام مازر کې ژوندۍ پټولې د حق ښځې ته نه وو، او بل دا وو چې ښځې ته میراث نه وو، ښځې ته یعنې دا ښځه به د حیوان په شکل خرڅېدل چې کېږي. اصلا کتابونه دا راوړي چې علیه السلام به امت ته ویل چې که چیرې په یو کور کې نجلۍ پیدا کېږي، پر هغه کور کې په هغه ورځ باندې د خدای رحمت تاسو د نجلۍ د ښځو ډېر لحاظ کوئ. دا چې د لور د زوی په مابین کې فرق کېږي، دا واقعي تبعیض دی، او دا تبعیض هغه وخت ورکېدلی شي تر څو چې دا بعضې بعضې خرافات او رواجات چې خپل په مابین کې لرو، دا تبعیض هغه وخت ورکېدلی شي. بله خبره مې دا ده چې ستاسو د مېلمه سیم پوښتنه دا
بله،
که چیرې یو سړی تبعیض کوي یعنی بیا او پر تبعیض باندې گیر شي، یعنی یا په دولتي که چیرې پر تبعیض باندې گیر شي، ودغه په دغه د تبعیض په باره کې هم په قانون کې کومه جزا شته، زموږ په اساسي قانون کې او که جزاوی جزاوی سمره وی
دیر زیاده میرا بانی قرصف ساسو لنظر نا او دا چه پدینی اخموم پدی موضوع بانده لگ دیر رنا و چه ولی من نا پختنا ام در لوده ساسو باسم لگ نیم کرده پاد شو ساس که جاز آغی در دوام مرکره
دلتا داغ بحث چه مولای صاحب محترم یا هر سوک هر بحث لری دی هر ارخ نا در سرن لندنی ول کیگی یه دینی ارخ نا دی طولانیز ارخ نا دی
اروپانه
و خیلی هاز بانده و مخبل بحث دی روانشناسه یا دی اروپانه لنظره دلتا یو دوی جمله دی دیر آسان ویل کیگی اما عملی کولی دیر ستونزبندی اغا کم خبر دم یوازنه لار امدر ستونزو خوانه و روزنه دم په یو ټولنه کې مور پلار زوی لور هر څوک چې په ښوونه او روزنه سمبال وي د ښه ژوند هم په مخ بولای شي موږ ډېر تاکید په ښوونه او روزنه کوو نو دلته بحث دلته دی چې دلته په کورنۍ کې د ښوونې او روزنې رول درلودل او د مور پلار نقش لوبول څه اغیز لري دلته مور پلار کې ښوونې او روزنې نه خبر خمان وي دی کولای شي چې هغه ماشوم ته شخصیت یا وده ورکړي نو دلته شخصیت یا وده ورکول د ماشوم په هر که به دیتا هر جهت نمده متوجه اوسی چوک متوجه اوسی مور و پلار ورته متوجه اوسی که لجسمی لحاظه دی سالم توب غاری روانی لحاظه هم باید دی خاد و ساتی دلتا خاد ساتل دی روانی لحاظه دیتا دست و نویر چه تم لوری دیر را باندگرانه تم زوی کم را باندگرانه نه دلتا سونز اقتصادی تر سرن لاند پکورانه که مور و پلار نیسی چنگ و کولیشی دوارو تا تعادل برابر که دلتا تعادل برابر اول دی وخیارتیا دی عقل دی فکر دی احساس دی پورتوالی دی مور و پلار خیی چه دی وکولی شی تعادل برابر
او دا کورنۍ جوړښت او دا چې کپل وړه کچه تبعیض موجود وي لکه قاری سے پښتون خبر وکړي مونږ په دې اړه باندې په حقوقي لحاظ خبرې کړې دي که تاسو هم معلومات درلودل کیږي هغه بیا ورکړئ خو یو اردن کې هم اخلو چې یو ځای شي سره مهرباني تاسو له هلمند نه اړیکه نیولې نو خپل راته ووایي که موضوع ته اشاره وکړي مستقیم مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام نو موای او د موضوع په اړه مهرباني
او نو جعفر مزامت پر کوم ګران ساتاسو ساتو ګران مهمته سپېڅلی سلامونه وړاندې
جعفر صاحب ډیر زیات په خیر راغلی ډیر وخت نو خبرونه کې او د چ بیا را پیدا شوې خرغلاس تر توایو مهرباني
او خدای مو کامیاب او سلامت اوسئ یوازنی پښتنه زما له مهرمه څخه دا ده چې د دې توپیر د ورکیدو لپاره باید د کورنۍ مشران یا د قبیلې مشران دا باید کوم اړخونه باید وسنجي پر کوم ځای باندې باید کار وشي حقوق خو د ښځې ته هم خدای پاک خپل حقوق ورکړي دي او نارینه ته هم خدای پاک خپل حقوق ورکړي دي د مور د پلار دپاره خدای یو اندان دي یو غړي دي نو دا ولې داسې
ګورې دلته موږ تاسو خو په دغه کم عمر کې ټول افغانستان هر ولایت ته تللي وو هر ولایت یاد کو هر یو ښکلا لري هر یو قابل د قدر دی دا ورور چې د هلمند نه یې را تماس ونی ولا دا بحث یادولی وکړه دلته یوازې زه من حیث د استاد د پانتون نقش نشم لوبولی دلته رسانه نقش لوبولی شي دلته مسجدو کې ملا صاحبان خپل نقش په علمی توګه لوبولی شي دلته مور و پلار د پورته وخیارتیا او د ښوونې روزنې په سمبالتوب نقش لوبولی شي دلته په خپل په ښوونځي کې ښوونکی یا ښوونکې نقش لوبولی شي بس خود دلته د دې استاد یا مولوی صاحب هر استاد څوک چې تماس نیسی مطلب باندې پوښی بس د دې چې څنګه دغه توفیر یا دغه تفاوت په لور او زوی کې پیدا کوي د دینی ارخه بس په شوی دی د هر ټولنیز ارخه شوی زده روانی له ارخه بس پکوم چې د اثرات راولي فشارونه راولي اندیشنه راولي ژور خپګان راولي دپریشنونه راولي نور ستونز راولي نو دغه ستونز ته چې وایو چې دغه مسائل راولي دلته دغه محترم آزاده رادیو له خانه ټولو کورنۍ چې اوري ورته وایو چې تاسو توپیر مراولی پیوستر گورتا و گوری چه چو اتاز لکه چه او انسان یو وگره
او دیور دون که موضوع ممده واجه چنگ بله. ده احساس خلکو تور کرده
بله در مهم تکه زادران سای محترمه هم در خبر ده نو دلتا چه لکه یو وگره یو انسان
جسمی یا فیزیولوژیکی ارتیا و تلک و بو و خوراک و خوب و اکسیجن تا ارتیا لری، امدغس انسان ارتیا لری مینه تا، محبت تا، سمینوالی تا. دغا مینه و محبت یوازه ده مور و پلار و ده خور و رور نه، حتی پا خوانزی که چه یو خوون که ده پا لومری زدکرو که خپلو زدکون که تا چه ماشومان بلکی گیغیس محبت مینه. حتی ده غواص چې پاستیدو کې محترم زدران صاحب یا انجینر صاحب راستن ناست، زورت وایم چې پدران سګم چې محترم زدران صاحب ګرامي د خپل یو مینواله یو اخلاص خای مرته. نو په دې رسمي برنامه کې چې موږ ورته وایو چې پدران سګا ګورو اثرات لري، نو په کورنۍ کې خو فوق العاده اته پروا په نه روانشناسي کې یو بس دی وای چې چاته جزا ورکوي تاسو به توجه ورته وسئ. نو دلته ک مور پلار خپل اولادو ته بی توجهی وکا پا حقیقت که دیتا جزا ورکلا چه یو تا نقش ورکی یو تا یو پا یو نوم بانده چه تا می را بانده گرانیه تا نه گرانه تا گرانه تا گرانه ام دغس تبادله ده افکارو پا بله. کورانه که بیان که پا دی بانده بد عقیز کهوی دی مایوسکی گی دی تا سونز پیدا که بلاخره روانی لحاظ دی پا حافظه بله. دی پا زدکره که دی پا وخیارتوب که دی پا طولانیز جوند که مایوسیتونه یا کمواله یا خپل ځان سپکو به ارزښت بولی امدغه ده چې بیا ورسته د نشي کولای خوانځای فاکولټا پانتون په خاطو غبوزي ځکه په کورنۍ نه دی تکول شوی دی. نو خبر اساسی تکای امدغه ده چې مور او پلار ټول اولادو ته شخصیت ورکی د یو ویژگی بله. ورته بیان کی دی ته یو انګیزه ورکی دی خو یو خصلت او اخلاق ورته په خاطو غ په مخ کې ورشي چې څو دی وعده کی خطوالای راشي.
استاد ډیر زیاته مهرباني وای کچات سزا ورکی سپک نظر و دیر مهم نظر و گرن اردن که منگتا سفر و ساشپک نوی سفر یوش پیتا سفر یوش پیتا شمیری بانی غیز پیغمون پریخی دیدو یوم خنظرون لری دستر او روستاز بیرتخ پروانی ترازو میره بانی.
السلام علیکم عبدالحدی نصری در جنبات سخه خبری کم من نظری داده در بازی خلط جنکو در کان ترمند در سلطی که چه بازی وقت اولاد نپیده چی مخاقا جنی تا د هلکانو په شان جامې او کم وېښتان جوړ کړي یا بعضې خلک داسې کوي چې په غوږونو کې ورته سوری وکړي چې چا بچي نه پیدا کېږي. د هغې نه پس د هغوی د نظر مطابق هغوی دا وایي چې ژوندی راته پاتې شي. نو دا کارونه بلاد دی، دا ښه کار نه ده او الله پاک زموږ ټولو ته د دې کارونو څخه وساتي.
سلامونه او نیکې هیلې ښې فرجیانې د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم. او ډېره ښه موضوع مو ټاکلې ده، کورنۍ کې د وړکي او جنۍ ترمنځ توپیر. پخوا زمونږ په کلي کې هم همداسې کېدل، جونه به م په بدو کې ورکولې، د یوه مړي په بدل کې به م دوه درې جونه ورکولې. خو اوس خوشبختانه زمونږ د کلي ملا امام دل طریقه او چې زمونږ د کلي سپینګیري قومي مشران یې راټول کړل او مونږ په دې وکړه ورسېدو چې نور په بدو کې جونه نه ورکوو، نور مونږ دا ناوړه دود په خپل کلي کې له منځه وړی. صفر ته راټیټ شوی دی د نورو ولایتو خلکو نه هم. زما هم د فیله ده چې خدای دې وکړي چې نورو ولایتو کې هم دا ناوړه دود ختم شي.
جنۍ او هلک هېڅ توپیر نه لري، د اسلام نه مخکې توپیر درلوده خو کله چې اسلام ظهور وکړو جنۍ او هلک یو شان حقوق لري. دا جنۍ بله ورځ مور کېږي، دا جنۍ بله ورځ اولادونه لري. که ښه تربیه شي نو خپل اولادونه هم ښه تربیه کولی شي او که ښه تربیه نه شي نو به خپل اولادونه څنګه تربیه کړي. تربیه او تعلیم 50% په کور کې دی او 50% په مدرسه او یا مکتب کې دی. نو دا 50% یو راتلونکی نسل زموږ نیمګړی پاتې کېږي که یو جنۍ یو مور ښه تربیه نه وي. هیله مې د ټولو افغانانو نه دا ده چې خپل لونه او زمانو ترمنځ توپیر ونه کړي، څنګه چې په خپل زوی باندې تعلیم کوي هغه سي په خپل لور باندې تعلیم وکړي.
ډیره زیاته مهرباني اوریدونکو، تاسو مننه چې را سره اړیکې نیسئ. غږونه ثبتوي کولی شئ چې تاسو هغه نظرونه پاتې وي 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ته زنګ ووهئ، راته ثبتېږي هغه مونږ راخلو. دلته اوریدونکو ته یوه یادونه کول غواړم چې له دې وروسته یعنی د جون د میاشتې له لومړۍ نېټې وروسته زموږ دا خپرونه چې د جمعې پورې سهار 8:30 بجې به خپرېده، له دې وروسته د پنج شنبې پورې ورځ د ماسپخین په 12:30 بجو خبريږي. نو بیا به خبرونه لته سوردون کوم ملمنو سره چلو. نو هله ته چې لدی ورسته د ډراما او ور سره بس د پنځم به پرز د ماسپخین په 12:30 بجو را سره تعقیب کړي. د دې ترڅنګ د یو کلی زرغغونو ډراما چې پوخه د دوشمې پرز د ماسپخین په 2:30 بجې خبريده، لدی ورسته د دوشمې پرز د مازیګر په 4:30 بجو خبريږي. نو هله ته چې را سره وای بس امدلته تقریبا پای ته رسیدي. په استاد څخه اخر کې امدا پښتنه چې دا بس سره جمع کړو چې دا رواني اغیزې په اوږده محل کې غوم تاسو بیان کړي، په لنډ محل کې هم بیان کړي، د خلاصون لپاره هغه ابتدایي احساس چاته ورکړل شي تر څو موضوع ختموي.
بخې دینه چې دا زدان سب د ټکټه دوري وکړو، همدغه خبر بیا هم تکراروم درنو کورنۍ ته چې نن دغه الک سبا تا پلار دی او نن دغه جلی سبا تا مور ده. نو دی کولی شي چې اندغه احساس ور کول د مور پلار نقش لوبول دی چې دی وکولای شي په خطرې قبان خپل نقش رو لوبوي، څو وکولای شي خپل لور او زوی ته ښه وده ورکړي، ښه تربیه ورکړي، ښه خوونه روزنه ورکړي، او دغه ښه خوونه روزنه سبا کولای شي چې خپل ټولنه په پرمختګ، په مفقیت، په عزت باندې په مخ ولاړ شي.
ډیره زیاته مهرباني استاد تاسو سره او د اردن کو سره بس خو خبرونه وخت پای ته رسیدل مجبور. خدای پاماني وخلو زې زدران لټول.